ساعت استودیو 4 عصر نشان میده. همکارانم صالح محمد صالح و فریبهاجان ظاهر برای پیشبرد برنامه پشتو این ساعت در استودیو آمدند. هر دوی شما مانده نباشین.
ډیر مننه سلطان سرور، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مندي چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند سبب سي. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر که ده تو مهم خبرانو سر چکه افغان حکومت هیله لری چی ده امریکایی پلاوی و طالب استازو ترمنز ده سولی نه هم پراو خبری پا افغانستان که ده اوربند و ده بین الافغانی خبرو ده پایل لامل سی. ده کندهار چراکی ده یویشتو و سلوالو ده نیول که ده خبر ورکوی چی ده نفوزی و هدفی و جنو نیت درلود او تاکل سوی ده روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل گاوندی فنلند تولار سی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم اوږدې سي.
کوم په شرطونه یا مواج په دوی د اتفاق او توافق نه ورسېدلی، هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې په خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي تېر شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په واشنګټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه 15 کسیز پلاوی د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه یې نمونه نه دي په ډاګه کړې. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن پر یوه ټویټر پر دې مسله چې ولې د دې پلاوي نمونه نه دي په ډاګه سوي انتقاد کړی دی. د کندهار چارواکي د یویشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود. د کندهار والي حیات الله حیات نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کندهار په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار د والي په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نومونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت یې درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکي وایي دغو ډلو پلان درلود چې په کابل او د کندهار په تخته پل کې نفوذي بریدونه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلهیز بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز امنیتي قومندانې ویان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نښتو سره مخامخ شول. ښاغلی حسینی د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگه از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2 میل سلاح به شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا ورسته خپل ځان وژه. د خوست امنی قمندانې وین حیدر عادل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي دا پیښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پیښه کې د دغه کس یو ورور ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو پته بدله کې یو کس وژلی دی. دا پروانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړۍ نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو ویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شورګوټي په زړی سیمه کې عملیات وکړل. پاکستان بیا ویلي چې له بیلی سوي کرښې اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشري دفتر په یو اعلامیه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وژغیږي. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څیر د اروپایي ټولنې غړیتوب لري، خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ائتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند دا مهال د اروپایي ټولنې دوره یې مشري کوي. د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته واجیست. حکومت هیله مند چې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربان د پایل سبب سي.
مو امیدوار هستیم چې نتیجې گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به وقت از پس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خدا هم اوری چه زینی چارون که در سولی در روانی پروسی بشپرتیا تهیله من ندی
طالبان او امریکا دوی کمانسی جور را نغل نو پم دیر ساس کمه دیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری
در غزنی و سیدون که وی چه در روانی پروسی در سولی در پروسی پر وضاحت غاری
ټول مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې به چې د خلکو سره درسنې له طریق دغه جزئیات سره شریک سي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسی آزادی رادیو تواجی است دیخ پروانی در سر موضوع را اخلو. افغان حکومت هیله مند دی چه د امریکایی حیات او طالب استاد ترمنز در سولی در نهم پر او در خبرو پایل پا افغانستان که در اربند او در بین الافغانی خبرو در پایل لامل سی. در بده سل که در چه در افغانستان در سولی پر در امریکا در بحرانوی چار وزارت زنگری استازی زلمه خیلی زد در سولی روان و حد سوپلر که قطر تر روان سویده. اکرام الله اکرام او پدیار نور جزیات.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي.
دی
وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه لا معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشر مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او شمیر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولی په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامل کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې تر سره کړي چې په کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربان او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چابوان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په نهم پړاو خبرو کې د هم د سولې هوکړې کلاس لیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نورې هم اوږدې سي. ښاغلي عرفان اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
زمونږ او د افغانانو او زیاتره ته د نړۍ امیدواري دا وه چې سولې توافقنامه بعد پنځم یا شپږم دور کې امضا شوی وای. پانونه شو اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ رانغل. نو په دې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناس چې مخکې تیر شوی دا غي دروي چې چیرې مونږ داسې پیشبینی وکړو، زه ډېر امیدوار نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیزاد یا امریکا وشي کولی شي د طالبانو رضایت حاصل کړي او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بل اخره نه هم پړاو ته ورسېدي؟ اوس هم تاسو فکر نه کوئ چې دا دی
وروسته پړاو؟ بهتره دا و چې په نولسم دغه چې پاتې وشتم د استاد تیګي بعد خلیزاد راغلی و د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړل ایوي او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایي کلی وکړي. متاسفانه دغه څه ونه شو. اوس هغه کوم پې شرطونه یا هغه مواد چې په دوی نااتفاق او توافق نه و رسېدلی هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي. خو که وکړي دا به ډېر خبرې موږ تاییدوو، خو زه ډېر دې ته هغه نه یم، باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شیانو باندې چې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی؟ فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساده هم وشو کولی اوربند تامین کړو، دا به لوی سوغات کړي زمونږ دولت او زمونږ طالبانو ته. مګر کومه تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهېږي او طالبان هم په دې پوهېږي. ای کاش دغسې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک چې غواړي د افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزری کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي یو جهاد سره بعد اوربند ونه کی. دوی داسې ونه کی چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکي او نور دلې تپلې پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی د خزران وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو سره حکومت زال چې بیرون کېده یا افغانستان ته د طالب نه علاوه د القاعده خلیجی کې دایشیان دي کې نور دلی دي هغه بعد د میدان د کشي د هغه سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راش متاسفانه دا تشویش وجود لري.
د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د روانې پروسې او د دې پروسې د خوشبینیو او بدبینیو په اړه یې څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی وسیدونکو او د ولایتي شورا ځینی غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د په اصل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو بیا په سفر وتلی چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی وسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي کف افغانستان کې سوله کېږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغې زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پرېکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګ سکړي. دا مذاکرات او دروان بهر هر پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې درازمدت وي نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونیول سي، او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریقې دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایتي شورا پخوانی رئیس او وسنی غړی حمیدالله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. د دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زموږ لستراوړنې خدای نه خسته ده نه چې د سولې قرباني سي، باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې روانې او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کندهار والی نن رسنیو ته ویل چې دغو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتنی له نور حال سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بیش وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه، په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، وانډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د ده سره ملګري شولو، د مشتول بیا موږ د ده سره ملګري شو. بیا په کندهار په دورې په سیمه کې موږ چرکي عملیات ترسره کړ. یو سرباز مو وویشتي، بل مو د دورې په سیمه کې وویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتره سره وویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره وویشت، بل فیملی کې. نو بیا هم دا عملیات مو ډېر عمر ترسره کړل. نو بیا هم دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تل سپارټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیز محمد صاحب نومې دی ولته دغه سره وویني. بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال د تښتونکو یو څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګونه دي ښودلې.
ومنل چې په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده د 15 کسان د منځه تللې دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وای وجل شوی او ټپیان لډي ورن کرخي ها خوا غونډي هوا ته اړول شوی دي.
د کوم ځای نه تمليږي څوک وسلی ورکی، څوک حمایت کوي، څوک لار ورکی، نو مجبور دی هغه بادار ته بیرته واروړي.
هغه وای په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته کوم ځین نه دی وخته. والی وای تیر ورځ وسلوالو طالبانو د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنز په لوی لار په یو سراچه موټر ډزې کړي او پکې د ناړی ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسان شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاع ته مجدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت یې کړی دی. الحمدلله هغه مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقاله و دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړ سوي لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمنې سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د هند پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د هند په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې یو مشکوک وسلوال وژلې دی. هندي لوري په دغه نشته کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د اګست له 15مې راهیسې چې د هند مرکزی پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15مه ماده لغوه کړه او پر اساس د هند د ترواکمنۍ لاندې کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه، دا اول وار دی چې د هند پولیس د دغه سي مشکوک وسلوال سره د خپل امنیتي ځواکونو د نشتی خبر ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې درې ملکی وګړي ال او سی یا د کنټرول کرښې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د هند حکومت د اگست د 15 متر پریکړې ورسته زرها او امنیتي ځواکونه په ترخپلې واکمنۍ لاندې کشمیر کې ځای پر ځای کړی دي. رپورټونه وایي چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وضعیت د قرار ساتلو لپاره تر 2300 زیات کسان نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې دا اکثر هغه ځوانان دي چې د هند د حکومت د وروستي اقدام سره یې مخالفت درلود او د اعتراضونو هڅه یې کوله. د هند حکومت په دغه سیمه کې د غونډو پر کېدو سخت بندیز لګولی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د رواني اونۍ په پای کې په فرانسې کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري. په فرانسې کې به د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د دیونی په پای کې غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې په کشمیر کې وضعیت پیچلی دی او دوی کولای سي چې د دغې لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دی به د هند له صدر اعظم سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبر کوم د لوګر نه د پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه دا طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي یوې خوانه حمایه کوي دې خو رالیږي بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني هې طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان لاس واخلي راځي د افغان ملت سره کې نه څول وکړي فروري وسره وکړي راځي دا ملت نور مزوروي ځانم مزوروي دواړه طرفه افغان مری پاکستان د نپر استفاده کوي ما هدف پیغام دا طالبان ورونو چې راځي سولې ته کې د شورا کې ملای وت الله خون ور وزلې او دې خوایدل تر علي د افغانستان ته ارتال ته په تاسو کې وځي مدرسو کې السلام علیکم اجازه دونه جهان من
دا د ټول افغانان دی پیو لاس کې پیو اتفاق اتحاد دي شي طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که سوله غوښتل نه به ورسته منډي وهلې نه به قطر ته منډي وهلې دا هیڅ وخت ما په فکر سره سوله ته هیڅ ژمن نه دي او طالب خپل افغانان ورته کافر خري او غلا چرته بخپل مسلمانانو دغه یو څو دانی د ګوتو په شمار طالبان نو بیا به افغانان ته احترام درلودل د دومره بیچاره خلک زخمیان کیږي شهیدان کیږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دا خلک دي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په هلمند کې د ولسمشرې ټاکنو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې انتخابات را نږدې کیږي په دې ولایت کې ناامني هم زیاته شوې ده. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یو لویه یا وړه کمپاین غونډه نه ده جوړ کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
کوچه د خلکو پریس ولې لا هم زیر سختیانه وي خلک د پټاوو څخه بیره دل ول تجارتونه کیږي څکیږي خلک په ډیرو سخت شرایطو کې بیا ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وله چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي مونږ راکې می وادي چې به وکړلې هغه وادي نه سولې پر ځای
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ور سره مرکې کړې دي په ځینو کې کڅ هم پټاکونه کې د ګډون لیوالته استه خو خلک غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غوړه تر هیاو پلانونه لري. پلشکرګه کې د ولسمشری د ټاکنو د پرد نومندانو په ټاپه ولار کمپاینیز بهیر غنی پښتني راولاړ کړی دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وای اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو لامل شاید ټاکنې ونسی ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي، او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي، په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تیرو ولس مشروع ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن دریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي، خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر تسوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
عمر دل چې په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو بهیر پت روان دی. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایله ملسي. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوی او له دوی سره تر دې دمه دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبري اعلان وکړ چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په شار او شاوخوا وسلوالو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت درلود. د کندوز امنیتی چارواکي وايي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز امنیه قمندانې وین سمونیر سید سرور حسینی نن رسنیو ته ویل چې له څو استقامتونو د کندوز شهر د دریمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقابلو ډزو کې پنځه طالبان وژل شوي دي او اووه تنه نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل ور پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه ورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي لوبو لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به افغان ملي لوبډله بنگلاديش ته ولاړ او هلته به لومړی له بنگلاديش سره یو ټیسټ لوبه او بیا به د افغانستان بنگلاديش او زیمبابوي سره شل اوریزه لوبه وکړي.
د بنگلاديش ته ولاړ شي په بنگلاديش کې به د پدري اخیز سیریز کې ګډون وکړي چې افغانستان بنگلاديش او زیمبابوي په دغه سیالۍ کې ولوبېږي. د ویل چې په دغه سفر کې به افغانستان لومړی د بنگلاديش سره ټیسټ لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به په همدې سفر کې د درې واړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو سیریز هم ترسره شي.
ټاکل شوې دغه لوبې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په پنځمه پیل سي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالۍ تیره شپه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د فوټبال اته لوبډلې پکې لوبېږي ټاکل شوې چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه لوبو کې موجهای امو، سیمرغ البرز، شاهین اسماعی، عباسین سپی، سپین غربازان او خوبان هندوکش لوبډلو ګډون کړی. د لوبې په لومړۍ ورځ طوفان هریرود سیمرغ البرز ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه او ټاکل شوې نن شپه شاهین اسماعی د خوبان هندوکش سره لوبه وکړي. او د ژورنالیستانو ترمنځ د ښې همغږۍ او د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ نن د کرکټ بورډ له لورې د ژورنالیستانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره سوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 15 اوره لوبو کې غازیان لوبډلې اتلانو ته د دوه درسمنډو په توپیر سره ماته ورکړه.
سیاسي ازادي رادیو ته غوږی است. په کندهار کې له 12 ټولګي څخه د شیزنه فارغان شمیر 40% زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته لیږي او ورباندې زده کړې کوي. د بدسل کې د 6 کال د کندهار په یوې ولسوالۍ کې په اول وار نجونې له 12 ټولګي څخه فارغه شوي دي. صادق رښتینی او په دې اړه نور جزئیات.
سشکال په کندهار شهر او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګي څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغ شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له 12 ټولګي څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې 40% زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل شوي چې په کندهار کې نجونې تر 12 ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمیر کې کاغذ کور دی او کاغذ ناستي زیاتوالی راځي. چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغه 12 ټولګي څخه. خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي